برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشید.
دیر منان از سلطان محمد سرور. د سهار ات بجې شوې. السلام علیکم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر پوله کې 40,000 سرتیري ځای په ځای کړي. راځئ تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورو. اروپایی ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي او خیبر پختونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د لوګې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایی ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا او یواری پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوګې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره یې د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې خبرداری ورکړی و چې هیواد د وچکالۍ له یوې نوې څپې سره مخ دی. هغه پرون هم د وچکالیو په اړه یوه غونډه ترسره کړه. ارګمانی د ولسمشر په حواله لیکلی چې د طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنه شوو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه ورسیږي. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزې ورکړې دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت ویاند راینر برویل دوشنبه په برلین کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د بهرنۍ چارو وزارت ویاند په حواله زیاته کړې چې دغو افغانانو ته د یوې خورا ګړندۍ پروسې پر اساس ویزې صادرې شوې. د جون په پای کې 13 افغانان جرمنی ته تللی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې لسګونه نور هم ستانه شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی افغان ژباړونکو او محلي قراردادیانو اندېښنه ښودلې چې له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې د دوی له اړخه دغو کسانو ته کوم ګواښ نه دی متوجه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیې له مخې د پوځیانو او عامو خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې چشت شریف ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاس ته ورغلې. په چشت شریف کې د افغان هند د دوستۍ بند یا سلما بند هم موقعیت لري. وړمشپه د دې بند په یوې ساتندوی پوستې باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان پوځیان وژل شوي. د سلما بند د کندک قومندان علا محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت باید ژر سیمې ته تازه دمې ځواکونه ولیږي، ځکه د سلما بند ته جدي خطر پیښ دی. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتني معاش لپاره نږدې 18 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنګخ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفې بندوبست وکړلو. ګل مداسې طریقه کارو کوم چې د درې میاشتو به یوځای مونږ ورکو ولا چې 10,000 روپۍ ملاويږي جماعت امام ته نو هغه به سنا صداغه فسیلیټیشن کیږي.
ځینې مذهبي ګوندونه بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت کوي. له هغې ډلې د جمعیت علمای اسلام ډلې یو مخکښ جلیل جان پرون مشال راډیو ته ویلي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا،
بوسنیا هرزګوینا، مانټینیګرو او کوسوو دي چې له هڅو سربیره لا هم د اروپایي ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. پرون د دغو هیوادونو له مشرانو سره په یوه آنلاین کانفرانس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې سره د لویدیز بالکان د دغو شپږو هیوادونو د غړیتوب او پیوستون ملاتړ وکړ. هغې ویلي دا د اروپا په ګټه ده چې په سیمه کې د ادغام پروسه مخته یوسي. مرکل مشخص د چین او روسیې نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په دې سیمه کې د نفوذ د ترلاسه کولو هڅې کیږي. مرکل ژمنه وکړه چې جرمني به د لویدیز بالکان دغو شپږو هیوادونو ته هر څومره ژر چې کیږي د کوویډ 19 درې میلیونه ډوزه واکسین هم ورکړي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکې یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته وځي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی او اسپانیا بیا له سویس نه لوبه ګټلې. بله نیمه پای لوبه بیا چهارشنبه ده چې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سږنۍ سیالۍ د جون له 11مې پیل شوی او تمه ده د جولای په 11مه پای ته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسه چې د اتل ولی دعوه لري سږ کال انتر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.5 څپو خپرونې لري. دغه خبرونه مو چې واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، آزادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې وویل، د دې پروګرام ډېره برخه د آزادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. دې کې به واورئ چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای پر ځای کړي. دا مسله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ امر کړی چې 40,000 تاجک پوځیان د افغانستان د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوری ریاست د ویبپاڼې له مخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلي. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناستې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. وړ مورسم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 40,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نښتې ډېرې شوي او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولي. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 2 څه باندې 1400 افغان سرتیري هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو د یوې ډلې قومندانو چې اوس له خپلو 100 کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوښته. هغه د ازادۍ راډیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړ ایستل چې د یکشنبه په ورځ
د خواهان ځایی خلکو یو جوړجاړی کړی و. د ولسی پاسون غړي راغلل، د کنډک شاوخوا یې ونیولا او طالبانو ته یې تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیری چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړی د شمسالدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
دا افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي موږ کله انتقالوي. په تمه یو چې څه پروګرام دی.
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تاکتیکي شاتک بللی او ویلي دي چې د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګډې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده، هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږېدلی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې موسکو به د تاجکستان د پولي پوګدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنۍ همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیره بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلی. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته یې هغه هیواد ته ورستنوي.
و موردل چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې دغه هیواد ته ورواوړي. د ناامنیو په لړ کې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه دولت او طالبان بیلابیل ادعاوې لري. طالبان وایي چې دا ولسوالۍ نیولې، خو ځایي چارواکي بیا وایي د ولسوالۍ مرکز او نور ملحقات یوې خوندي سیمې ته لیږدول شوي او په ولسوالۍ کې دولت حضور لري. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماخام مهال په یو وخت پر کړی خبر پاڼه کې د دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ او ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ مرکزیت په شمول امنیه قومنداني سره لټول ملحقات نیولي او د افغان ځواکونو ګڼ شمیر وسلې او مهمات هم لاس ته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو دغه ادارت کړه او په خبره یې چې لا هم افغان ځواکونه په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو دلمنځه وړلو او ځپلو په حال کې دي. خوګیانی زیاتوي چې د حصارک ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې او د ځایي نظامي شورا د پریکړې سره سم دوی له وړاندې د حصارک ولسوالۍ مرکزیت له اصلي سیمې بلې سیمې ته لیږدولی او په عادي شکل یې چارې دوام لري. د حصارک ولسوالۍ د اصلي مرکزیت تغییر لاملونه په سیمه کې د خلکو کورونه او ناسم موقعیت یادوي.
د حصارک ولسوالۍ د ولس د غوښتنې پر اساس باندې د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بل سیمې ته تغییر شو. تغییرات راغلل ولې په حصارک ولسوالۍ کې کامل زموږ ځواکونه هماغه ډول تحرکات لري په هغو سیمو کې چې دښمن فعالیت کوي، هلته به بریدونه ترسره کیږي دوی په لمنځه وړي.
حصارک ولسوالۍ د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې شاوخوا یو کال راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخه شوی و چې وخت نا وخت ترې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو خبرونه ورکول کېدل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم اجمل انت غوښ شو چې د نړیوالو ورځپاڼو ځینې مقالې لوستي، البته هغه مقالې چې د افغانستان په اړه پکې لیکنې شوې دي.
وال سټریټ ژورنال د یوې لیکنې سرلیک دی: افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل غیر منطقي دي خو ولې وځي؟ دا لیکنه لیکوال وایي د 2000 کال د فبروري راهیسې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وشل شوی او په دې هیواد کې په کم شمیر د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو محسوس لګښت کم و. خو د لیکوال په باور د افغانستان څخه د وتلو په صورت کې له بشري او ستراتیژیک پلوه نامحسوسه بیه به یې لوړه وي. لیکوال په لیکنه کې وړاندې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې هغو بشري او ستراتیژیکو خطرونو ته اشاره کړې چې هم افغانستان او افغانان او هم امریکا او متحدان ورسره مخ کېدلای شي. د لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه شوې ولې امریکا خوښه وه چې په اروپا، جاپان او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره د سبا ټینګولو په هدف پوځي حضور وساتي خو همدې کار ته په افغانستان کې چمتو نه ده. لیکوال د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې وایي په دې اړه ځوابونه د امریکا د ملي کرکټر او د وخت سره سم د ځانګړي ملي موډ یا مزاج په اړه ډیر سوای. لیکوال لومړی د پیسو یادونه کوي چې په باور په افغانستان کې د پاتې کېدو لګښت پام وړ لوړ دی او د امریکا فدرالي بودیجه کې کسر په زیاتېدو دی. دوی ملت چې د لیکوال په باور امریکا لپاره له افغانستان څخه وتلو ته زړه کړی دا دی چې د دې تضمین نشته چې امریکایي سرتیرو مرګ ژوبله به تل همداسې ټیټه پاتې شي. لیکوال وایي د طالبانو بریدونه پر امریکایي ځواکونو له دې ډلې سره د توافق په خاطر بند شوي او له افغانستان څخه له وتلو پرته ښایي دا بریدونه بیرته پیل شي. د لیکوال په باور د اروپا، جاپان او جنوبي کوریا برخلاف د افغانستان یوه لویه برخه ټولنه خپل شاوخوا کې امریکایي سرتیري نه غواړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې بل علت د لیکوال په وینا دا دی چې امریکایان خپل ځانونه اشغالګران نه بولي او غوره ګڼي چې د آزادي بخونکو په توګه ورته وکتل شي او په داسې یو هیواد کې پاتې کیدل چې ځینې سیمه ییز خلک یې په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د دې لارې خلاف دي. لیکوال وایي په هر صورت امریکا دا مهال تر هر څه لومړی امریکا په موډ کې دا وزیاتوي. امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دی خو اوس به د افغانستان د پریښودلو له بیې هم خبر شي او دا بیه به پریکوي. له امریکا خبریدونکي هیل ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د یو مخکښ جمهوري غوښتونکي غړي مایکل مکال څرګندونې راخیستې چې وایي جمهور رئیس بایډن به د هغو بدرنګو تصویرونو څښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزو هغه ویجاړۍ، وژنې، ښځې، بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تښتي، جمهور رئیس بایډن به د خپلې پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایډن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ دا مهال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم مهاله په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیستی. له کاناډا خبریدونکي ګلوبل ان میل ورځپاڼې بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د پشاکېدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي.
لدې سره د دغه خبرونې خبری مسایل هم پای ته ورسېدل. اوس هم لجمن سره راځو د آزادۍ رادیوي مجلې ته.
آزادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راته غږیږي او تر څنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وای؟ بسم الله اسې شای دی خنه څنګه یې کار
محال واک چې د سینمایي فعالیتونو تر څنګ خیریه کارونه هم کوي د خپل فعالیتونو په اړه راته غږیدلې ده.
تنا چې به مو مبل ځان سره اکټ کول، ځان سره به خبرې کولې، ځان نه مسو نفر جوړول، سو کرکټر به جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب پاړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې و او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او خط مې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي. همدا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د
د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانیستل شو. د دې صندوق د پرانیستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبريالانو ګډون کړی و. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانیستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبريالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبريالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبريالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې:
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چاره له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی. په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې دي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه بیا څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپرېږي او تر اورېدونکو رسېږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تېرېدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسېدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېره وزګار خلک نه لرو چې مطالعه کتاب د مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار و اوسېدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډېره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بېسواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهېږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سواددار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن باسواده ده خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل هم
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اورېدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو مخ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګې چاپ دی پریمانه مینوال لري د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي
کوم تیاره مې سي پکار ونه هغه تیره وا کوم تیاره مې چې پکار ونه هغه تیره وا خدای ز په داسې وخت کې ستورې کړم چې شپه تیره وا ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانه خیست ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانه خیست زه چې تر سو پرې خبرې لمنو نشه تیره وا او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه
بسمل صاحب نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي علت یې څه دی
ولا نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی وی مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخرې وباسي د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زخته ډېر دي زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد سې ښه شعر ووایي نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سې د هر چا خوښ نه یي او که چېرې داسې شعر دي ما په وس کې نه یي سې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سې هغه هر څوک لیکلی سي بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم په یوه مدرسه کې مدرس یم د یوې مدرسې او دالحفاظ محتمم یم او د چا خبره چلې مې لږه ولي د صوفیانو سره مې مخته کړې زه مشوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې د اوده شعرونه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه دما نظر ده که نه لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي نو دې دپاره مطالعه په کار ده دما پاند نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو په ځوان شریک کې هم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهور شوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور شوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ولفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو له ځوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ولفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره را ده هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق شاعري شاعري لکه بدل سي کړي ده کنه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پات څه دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دی مثلا خلکو ته شیرونه وکي او د ځوان سره د مطلق تړاو لري خیال نه یې پکې دغه مثال مثلا درته وایم کنم مثلا رحمان بابا وايي خلک د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شعر زمینی شعر د پېسلا ولیکن په دې کې خیال نه ساده او شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو د خو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب پېسلا باندې په شپېلې کې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
و د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چاویل کنه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډ لیکې ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کې وخت خپرونه وکړه یو ورځن کې د پوښتنه وکړه نو هماغه جواب مو اوسم ماته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو وقته کې وکړم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم قطعه ده د فرخندې پر منار ما چې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې د ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادومه خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده چې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید وي د هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه له شمې سره جنګ کاوه مړ شو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي دا فرخنده وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي په یو ژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالبي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده زمینی خبره ده لکه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکلي کبرجن دي عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې دې د خبرو لپاره قاعده نشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلې او دانه ښه شعر وایي نو دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه په دې موضوع کښې چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پېغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري ولسیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څو په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بې کاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږه یې کړي دا د شاعر په د کمان سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کوم چې نووژنې چې ولې ملا شوخ شعر نه وای کرته وای چې دا ملا ولې شوخ شعر نه وای
ولن خو ملان خو ډیر دي او زه پکې باغی مولای یم بیا ودی همداسې ملان پکې انا شوخ شعر نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمه شوی ملای لکار وایستم
بس نمدې شعر کوم دا مطلب سی پرود پرود اضافه ته شری ضرورت نه لري
اخر کی کوم بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو زل راشي یو خدای راشي پس بل راشي بیا بل راشي او زاهد زړه ته می چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم پی مخی خود هر کلا و تل راسی او خدایا جنت که هم پدا سزای که کور غارم خدایا جنت که هم پدا سزای که کور غارم چنه دی خپل و کرا لارسم او نخپل راسی او آرامش پی سر عادت نیم افغانیم زمکی آرامش پی سر عادت نیم افغانیم زمکی عذاب دی واخ لک لک خوب ستا پسنگل راسی او پا مقتدیانو بیشل نکی ملا بسم الله پا خونده ای که ایزت خدای که پا منگول راسی
بیره مننه
تاستن هم مننه
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کیدی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي خو که د وروسته پاتې او جنګ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي
زر سبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې اړه وی رستم دی او سهراب دی پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل اسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړون کې له بهر انجونی راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي
خو ستاسو نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان نجونو او میرمنو رول ولوبوي. لا دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه زه ورته وایم شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونو چې برابر شو ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږې، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم. کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟ هر میرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخت ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زمونږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کن ډېر ټیټ غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا حق وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مگر دسته منو چې څوک دی ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستا و دې کار سره علاقه اوسې، کې خوشبختانه زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دی، ټول حتی مور مې ټول، مگر خبره داره چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لرئ؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، رسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و، چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامیږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسیږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسیږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسیږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلم لکه کې د شمو ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی، او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس نمایش ته ورکړم. کېدی به چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی دی. چې د دې لاسته راوړنې د دې د شرخی سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره دغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسیږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسیږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړي دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخه وم، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرام رولونو کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدي هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ آرام شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. حاکم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دوی ته پیدا کړم، یو چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګای خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګانې ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو او توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه انجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي. بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم، که آرامي نه اوسیږي افغانستان کې، نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډېر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خپرونه کې د نوموړي یوه کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کېښوده، خدای خدای مې کول چې یو څه سوی وي، لکه چې دعا مې قبله سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم، تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده، په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې مېرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي، له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ورپه یادېږي، چې په کوټه کې کښېني، د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. پدے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دل تا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزدے گی چپ خائص دے امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلا وینے پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلا وینے جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کے دا
ہمیشہ ہل تبہار غواړي ستا پرنا ستا په کولا می قسم د هندو کشو د پامیر تاجه تپسپین غر کې د بزرګي سکی د تا تری او د بنیر تاجه جنه د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګا کیرا نشی پورا دغورو چمکے دی طوفان راشی توری دی ہم بیا نامراد اوسی پر دغزمکا دی اسمان راشی